د سحر لس بجې سوې. سحر مو نیکمرغه او السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د وری حمل شپږمه د مارچ 15مه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه پیلوي چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده، اوومه ورځ او د ازادي میلمه. په پیل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګ پوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرم آغا به د کابل د دوه ورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټی پی چې د ده پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستان هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 24مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنس مونږ اصلا په دوه برخو ویشو، د سږو نری رنس او یو د سږو څخه د باندې. مونږ ذات تاکید په سږو نری رنس باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره ده. ټوخي سره بلغم وي، اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی. ټوخی سره بلغم کله کله وینم او مریضان بې اشتهایي، وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي. او یو ډیر مهم علامه دا د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنس د 15,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنس د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوې دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند د اوبو د خوشي کېدو پر مهال ویش خبري وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش له مخې به د زرنج شار او ټول ولسوالیو کرنیز مزکی خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تب د اصل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپی زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اورېدل سوي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن شول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل شوو شمېر 130 ته زیات شوی دی، مخکې دغه شمېر 133 وو. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل شوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د دوه شپېتو مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبري اژانس اجنسیا برازیل پرون یکشنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکی شویدنی سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 15400 کسان خوندي ځایونو ته لېږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیسو ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیسو ویلي دوی د سانت ویسیتی د 28 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یکشنبه د ریکارډ تر سرحده ولوېد. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایراني ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېده.
آزادۍ رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سعید شنوارم او لوی بلی زاوی د آزادۍ رادیو ونیزي تحلیلي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. دا ونی خبرې کې چې امریکا د غږ له صورت نه په لس چنده چټکی جنگي الوتکې جوړولو بوخته شوی. یو جرمني ځوان نه هم خبروم چې د کور هوټل پر ځای په ټرینونو کې ژوند جواک کار او اوسېدنه پیل کړې ده. لدی مو هم خبروم چې افغانستان کې خو پرې بندیز دی، مګر ولې پاکستان کې له 500,000 زیات افغان ماشومان لزده کړو بی برخې دي. د روژې او اختر د تاریخ په ټاکلو کې د طالبانو په فیصلو نیوکې او نور ډېر مسایل درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د لویو سیاسي مسایلو مهم ټکي. افغانستان کې د ماستریو او دکتوراو لګېدلی بازار. طالبانو تیره اونۍ 5,000 ملایانو نه د ماستری د سند ترلاسه کولو لپاره ازموینه اخیستې چې په علمي چارو د بوختو افغانانو غوسه یې پارولې.
بس موږ دغه غوښتنه ده چې علما ډېر قدرمن خلک دي، د ټولنې قدرمن اساس علما دي، او دا چې مخکې د علماو د لوی دورې اسناد په لیسانس ارزیابي وه، نو اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې علماو ته مشتري ورکوي. دا خو ډېر لوړ سند دی که نه؟
بیرونی ماسو دي، بیرونی مرزي دوستان یا داخل مرزي، داخل افغانستان، بیرونی افغانستان، اسوادای عالمیه. یعنی ما میتوانستن که داخل این پروسه شود.
تحصیلات پا ازهر که او یا هم نور و نریوال و پانتون که پا اسلامی تعلیماتو که تر سره کری ممکن آقا تستون زیجاد کشون در خلق و در ماستری سند ویشل رو پارا حیث پروسیجر در سره پر معلوم نده، و ممکن در نهادون در افغانستان در پوهنزی یا هم در شریعت و او اسلامی تعلیمات و فارغین در بندیز لنده راولی.
دا افغان خزی حق طالبان او نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو د افغان خزو په وضعیت ناشته نیولې. فعالان وایي دا د موږک او پیشو لوبې دي چې نتیجه یې بل اخره پر افغان خزو د محدودیت دوام دی او نتیجه نه ورکوي.
یوازې اندېښنو ته اړتیا نه لرو، موږ یو واقعي تغییر ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې طالبان یو واقعي فشار راول شي. موږ وینو چې د تېرو درې کالو راهیسې طالبان سره ډېر نړۍ ډېره عادي اړیکې ورسره فعالي.
نو ښه به دا وي چې نور افغان مېرمنې د دغو سیاسي لوبو قرباني دی نه ګرځوي، او دا د موږک او پیشک لوبه د نور پای ته ورسوي.
دا افغانستان په اقتصادي زوال د نړیوال بانک اندېښنې وایي. افغانستان کې اقتصادي انفلاسیون 10% نه اوخته دی، صادرات کم شوي او واردات زیات شوي دي.
د تیر کال په پرتله د افغانۍ ارزښت 15.2% لوړ شوی دی، او د افغانستان بانک په پام کې لري چې د پولي سیاستونو په تطبیق کې د افغانۍ نوره هم ثبات تراولی او انفلاسیون کنټرول کی
که دا سرنه لس یا ات سلنه لوریږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی نو کله چې پانګوال په یو هیواد تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګه چونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي.
او په چمن کې د پاکستان ضد پښتنو د پرلت 168 ورځې معترضانو ویلي پاکستان پر چمن دروازه د پاسپورت په جبري کولو 40,000 نه زیات خلک بیکاره کړي. روژه کې هم کورته نه ستنېږي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزنونو کې له شاوخوا 150,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکې پارولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالیو دینی عالمانو ته به د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12، 14 او لیسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوری حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14 د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پوهنځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي، خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره یوازې ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو ترسره کولو لپاره باید د دې اسنادو ترلاسه کوونکي خپل معیاري څېړنیز تیزیس ولیکي او بریالی دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 150,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او د هغه سویه ټیټولی شي، ځکه چې دا خلک د پوهنتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوي دي، نو حتماً به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته به ډېرې ناوړې پایلې ولري. په دې پریکړې سره د افغانستان پوهنتونونه او د پوهنتونونو سندونه په نړیوالو پوهنتونونو کې د اعتبار حیثیت ته لاس ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دوکترا کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم په راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي د هغوی ذهني شکنجې لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکړي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي او اوس هم د دکتورا ازموینې لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپله 18 ناسته رابلل چې 10 ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان 18 غونډې ته وینا کې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوخت یې ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره پر راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړی. دې غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټونکي افغان فعال نرګس حسنزی وایي، د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بې اغېزې دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتاید نمونې بېلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
د جوزیان د والی پخوانی مرستیاله سیما ستانکزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسني وضعیت سره د موږک او پیشو لوبه روانه ده. د دې په وینا پایله یې پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلاره او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغانو ښځو حقونه د هغو فعالانو په ویناو او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغانو ښځو استازي نه دي.
په چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولای سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولای سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولای د آنلاین کنفرانسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپل ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولای سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولای سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولای سي ښوونځی ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور پرې بل ده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود د هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنګینه برخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون له مخې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوې کولای.
کله به چې ویسا کو د سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، دیوالی کې به هم همداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګ راتګ کېدلو، مبارکیانې به یو بل ته ډالۍ کولې، د یو بل په غم او خوادۍ کې شریک وو. دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد راکړه شي، نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو. او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې، په کومه هېواد کې چې هم اوسېږي، د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي، حتما به وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګریزو بریدونو له امله او یو شمېر یې له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل. اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمېر د دوی 15 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي، خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبن کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي. په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي.
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې هغو ته باید جدي پاملرنه وشي. هندوان د تاریخ په رڼا کې ډېر وړاندې نه زمولې. دغه د وایساک یوه تاریخي او دودیزه میله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او دی به کال کې یو وار دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د موږ د تاریخ یوه برخه ده. په کلتوري لحاظ باندې دا به ډېر خی چې دغه سکام هندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډېر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي.
او نړیوال بانک سره لدې چې تازه یې له طالب چارواکو سره د قرقیزستان، ازبکستان او پاکستان د استازو په حضور کې له دوه نیم کلن ځنډ وروسته د کاسا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ، خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام له امله د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداری هم ورکړی دی. د بانک په خپل تازه رپورټ کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 10.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي. نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې، خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوي دي. راپور په ټوله کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قوله 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر ښیي. راپور د غرض وایي د افغانیو ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللی و، له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4%، د یورو په وړاندې 15%، د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2%، خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد آغا په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي. د راپور په بنسټ د 2023 مالي کال په 11 میاشتو کې، یعنی د 2023 کال له مارچ نه د 2023 کال د فبروري تر 1 پورې ټول 109 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/ازادي رادیو.
و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم را وغږو. رحیم صاحب ستړي مشي، کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي؟ د بیو کمښت خو شاید عام خلک وایي چې ښه خبره ده، که بی لوړې شي نو بیا به خلک خفه شي، همداسې نه ده؟
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچه کې زیاتوالی ته ویل کېږي چې طبیعي خبره ده. نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره، خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده، بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده. خو که 10-10% نه لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی. نو کله چې پانګوال په یو هیواد کې تولید کوي او غواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي، نو د دې باعث کیږي چې هغه پانګوال د بے ثباتی له کبله پانګوچونه نه کوي او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولس لپاره کله چې دغه عاید نه لوړیږي، عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي، نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصاد
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمیدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي، او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمیدو دوه عمده لاملونه دي. یو خو دا ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، او دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسېږي د هغوی علاقه کمه شوې ده، او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسېږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یوه ډله وایي زمنګ صادرات ور شوې دي، بل خو ته ارقام دا خایي چې زمنګ صادرات کم شوې دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې ور بل شک زمنګ د پاره ارقام مهمه دي، خو په ارقامو کې هم باید منګه د صادرات هغه کسوړې ته وګورو چې په دې کې کسوړې کې زیاتواله آیا دا د ډبرو سکرو د وجه نه راغله، یا زمنګ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو د برکت شوې ده. چې په دې کې مثلا منګه د اوچې میوې دي، تازه میوې دي، زعفران دي، او غالي دي، بعضی نور زمنګ انانوی توکی دی چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجه نه راغلی دی، او دا مثبت راغلی دی، او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورلی وغواړي، نو څه باید وشي؟
شنواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې، او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي، چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، نه په دې معنی چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي، دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي، د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي، چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی، هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده. چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي، دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړه شي.
رحیم صاحب، ډیره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتې و مې ورسته، که څه هم افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي، او هلکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونو نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته له هغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال له نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محرومه دي. دې بنسټ ویلي دمګړې 1520000 افغان ماشومان چې د 1514 کلونو ترمنځ عمرونه لري، او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي، له زده کړو به برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري له لوري هم تایید شوی، او ارقام لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستان ایستل شوي.
زه د غازی امان خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسمې بي ټولګي ووي، او اوس ما فریش د غربت لاس مش کور وساتو، او که شونځي وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصولو کې یاد شوي.
وجه چې شته، وجه دا ده چې یا د ښوونځي وس نه لري، یا کم زیاتو کمپو کې چې دي هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځي ته نسي تلای، یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه دی غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2002 کې یو ځنګل پرالزي او ګرد ځنګل تړل شوي دي چې د هغو په لسګونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 160 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرخه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرخه د کراچوانانو، پانډیانو او مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دې له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
پټول پښتون بند ژغ کما جذبره د خدای په دی کوم بند راخم وکي په سخت تکلیف کې دي دا بچون اګه د میش د افغانستان پښتون دي کده پاکستان کې چا وخت راي دا زکه هر سیاسي لیډر دی په دا بند ز بیا ژغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتای تکلیف کې دای راونه رجا دو د کوم دغه څه نشي چې ګدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غشتنه مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیره اونۍ د طالبانو په حکومت پراخې نیوکې وکړې چې د دوی په وینا پرله پسې دریم کال لپاره یې د روژې په اعلان کې خپله بې ځایه دیني استادي ښودلې ده. نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي هیوادونو د یکشنبې په ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړۍ ورځ اعلان کړه، خو طالبانو وویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28 ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلوده چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیولو او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکې راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک یې نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا ازادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغې ویډیو خپرېدو خلک هیښ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د ازادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډېر تاکتیکي ډول په نښه کېږي. د ازادۍ جبهې خپره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډېر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د ازادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپله کړې او د طالبانو له تعقیبه نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نه شي. د ازادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانیو ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. له اف 14 او اف 15 وروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړوي چې په یوه ساعت کې به د 12,215 کیلومتره واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروې او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خونړۍ الوتکه به دوه رقمه توغندیزې وسلې لیږدوي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو به ختیځه نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په کور کې واړوي. لیسی سټولی ځان ته له یو نیم کال راهیسې په شاوخوا 10,000 یورو یو داسې کلنی ټیکټ اخیستی چې په نامحدود ډول د جرمني ټرینونو کې پاتېدی شي او څوک یې ترې نشي کوزولی. نوموړي د ټرین ژوند لپاره خپل تعلیم هم پریښی دی. ټول د پروګرامینګ فریلانس کارونه په ټرین کې کوي او حتی په خاري ټرین کې خوب کوي او ویده کیږي. او په همدې سره نو د نن اوومې ورځ لمن هم رانغاړم. تر بلې اونۍ مو له نوې زاویې د مسایلو له شننې سره پر خدای سپارم.
ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي دي. بیا
ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د ازادي ملمه
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبري کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کم سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابر نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونه یادوي. افغانستان پروگرام ته شرغ لاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچاره ګان په دې ورځ ډیر سخت موشته ګروان دي. د سمایبین جو ګورو ما چې د شپې تایرانې د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلې چې تباړه داد تبار دکانونو ته تللې دا اوسه ډوډۍ هغه څه ده دای ټکولې ده. زما نږدې ډیر دوستان نږدې نږدې کاڅه کې اچولې ما شومان ته قاشق شترې ورکړې ده. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورته مخکې مونږ ته د کال 3000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډیر ښه ژوند مخکې اوسته ده. هر معلول ډیر معلولین د شپې وګې سمولي ډیر معلولین د شپې وګې سمولي ډوډۍ نه لري ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس وبو بابل زړه څنګه یو معلول ماته څنګه واله لا پوه شو ورو ورو ما ویل 100 روپۍ ما ترا کا چې زه اوسه ډوډۍ واخل ما زه خپل ماشومان ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو کچیر دا موږ ته حقوق مخه کال شپې ته را کوله کال شپې ته زره غارې موږ ته راکوله. دا به زموږ د کال ډېر زره به زموږ مصرف کېدله ډېر زره به موږ ته پاتې کېدله. اوس چې دی موږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 20,000 2,000 8,000 15,500 دغه څرنګه رنګ دي. زموږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې په دې شرایط کې بالکل موږ حقوق نه لرو پوه شوې.
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم د تورته شکایتونه درلودل. کله چې وسنیو چارواکو ته تاسو ورځي د خپل حقونو یا د خپل هغه ټاکل سو ماشونو د ورکړې د پاره تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نسته کده دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړی دي کڼور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ ته وایي چې تاسو شل کال خوړل دي تاسو نور دی پلوران نشي. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړل. مونږ ته ماشنو ورکې پټیم باندې خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000 یو لا پشل زرا مشور کوي یو مونږ ته 15 دیر زرا سالور دیر زرا دو دیر زرا ی اتل زرا دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې مونږ د کال چارو پردنه کیږي څنګه زرا ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله همدا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسي بلم را منډې وسي خو ما ایبین ډېر سخت مشت ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو مونږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مني او نه پرېږدي پوه شو دا چې د دوی خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر اداره کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله عزت کوله مونږ ته به پوره حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ورکول مونږ به چې کله پیسې به د اختر به نږدې کېده مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته به تللو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر راغلی قهرمانانو په خیر راغلی بیا به چې کله وتلو مونږ ته به 15,000 څلور زره به جب کېږدله زمونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چېرته مونږ ته نه کار ورکوي او نه حقوق ورکوي پوه شي او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت و زمونږ ډېر قدر و پوه شي ډېر مونږ نازولو پوه شي
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو را بل ورځ را تکینځه زره ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې را پښو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګیم تیر کړی دي وګیم تیر کړی دي پوه شي وچا ډوډۍ هم خوړلې ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې ما هغه مده شو د شوې کوښې دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په شوې مونږ څه شو د شوې یو پوه شئ نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومه کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکم مال ورکه ورته 15,000 راته ولې غلا پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجه وړمې واغسل سره وړمې واغسل بوجه 1,500 روپۍ سوارلسم سوا نو دا غرمه میاشتو نیمه میاشتو میاشتو می گزاره کی گیم مال ده خوده نه خما شومان می دی پوشه دا بیچارگان نه سپلای لری نه بوتان لری دا دا جور خلق پوشه بوتان هم لری سپلای هم لری آقوی خوب لاری همه سوک لازگاده گرده که سوک یو رقم سوک بلا خم یا کاربار تا کو پک پیدا کی گی منگا معلولین زمانگا پده ننگرار که چه ده ما شومان طول زمانگا نه بوتان لری نه کالی لری نه بنیان لری ایچی شم نلری پوشه نه خوالی لری پوشه نه آقا دا کور جوندم سیده او آقا هغه یو دې څنګه ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی ده پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی ده پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا و دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کې چې دی هغې کې بیا زمونږ ماش پوره و نن به والا تم هم د میاشتې نیم زر ور کولې 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نشته پوه شي محترمه
افغان صاحب په افغانستان کې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایطو کې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره ده؟
ټول 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 ننګرهاریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نم دا څلور دېرش ولایتونو نم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولینو خو ټول مشته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کې دومره مشکل دی په نور ولایتونو کې هم دغه حالات دی داسې نه چې ځانته په ننګرهار کې دی یو دفعه اوس چې کړلو دغه کړلو بیومیټریک کړلو مونږ ما ته 3,000 ماشو ټاکله ما ته ویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال خو دواړه خونه مایې بې ما وایي نه تا دا یو خپه دی وایي ته د دروغو نه وایي صاف کې یو خپې نه په زوره سال لرې کېږي بیسته بیا ما ته د میاشتې 3,000 وټاکله خپل د کسانو د میاشتې 5,000 وټاکله هغوی ته د کال 6,000 ورکوي مونږ ته د کال 1,500 ورکوي 3,000 مونږ ته وټاکله پوه شوې نو ما ورته ویل چې قاري صاحب دواړه خونه هغه دی زما بیومیټریک مو کړه لاړ شه کار خلاص و اوس بیا یې مونږ راغوښه سر مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا وای تاسو د سر نه بیومیټریک او پوه شوئ. نو دا دریم دفعه ده چې مونږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. اوس یو ځل د بوته ولګېد، بیا ووتله کارت دې را کړه، نو بس هماغه شو کنه. اوس بیا مونږ را غواړي، بیا مونږ ته زمونږ دغه کوي، مونږ ته بیا مونږ ته بیروا کړی. بیا څوک ولایت ولسوالیو نه کرا ورکې، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مې حرکت کړی و، وای پوه شو اووه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم. وایي پیسې را سره نه وې، وایي د شپې را ته زنګ وخلی و چې راشه چې تا مونږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې مونږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې مونږ اتحادیه درلیدله. بل ورځ یو داسې یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، مونږ ناستلو، مونږ اتحادیه وه دلته، مونږ ناست. یو سړی راغی، مونږ ته سلام واچول، مونږ ول وعلیکم سلام، خیر راغلی قاري صاحب مخترمه، و خیر اوسې. وایي تاسو چې دغلته پراته سئ، وایي تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو مونږ ورته وویل چې زمونږ څوک پوښتنه نه کوي. مونږ وایي ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال مونږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال مونږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې مونږ سره د مور د مری چلن کې هغه چپل ولاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، مونږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی. بیا زمونږ اتحادیه هغه جینې وشړلو، اوس مونږ ټیټ پتره کړي، اوس موبایل کې مونږ د شپې او بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو. پوه شوې ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل مونږ ډېر سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
مونږ ته غیر دولتي دوه دفعې کارت راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واخیستل، یو دفعه شپږ میاشتې واخیسته. بس نور مونږ سره مؤسسې لاره نه وښي، موسسې والا مونږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره مونږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه مونږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه مونږ چای او بوره غوړي واخلو، دا مونږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسې ځای، مونږ ته وایزان وسې ویسې ځای، مونږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا مستیغان وایي مګر هم عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره تېنه لرې یم. نو داسې پوه شو ننګرهاریان ما ته ټول معلوم دي، پانتون هم ویلی، هر شی مکمل اخلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورسره دنده نه ورکوي. پوه شو دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک مونږ سره مونږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو، زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بل ورځ ما ته وویللا د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوا م نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم څه مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي، په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅې او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پې ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنې کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسوونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري. مای بین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې د ډېر خلکو ویل، له خپل مې درته دردونه ویلله. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکۍ سینه او بغل دی، نن شپږمه اومه ورځ دی. باور وکړه پوه شو چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه یو دوه درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامې دي دغه شي ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې هغه سره اوس پیسې سره نشته د څه شی واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخیږي؟ نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یوه امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یوه ښه راتلونکي لپاره؟
زه مې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات مې بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاښونه غاخ په غاخ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي. ګیرې پلار راته کور کې دی، سپینسره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیانې دي مخکې پولیسو کې اردو کې، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسوونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه شي.
بله، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاسه ورکړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلیم تذکیره مې جوړوله یو څو کاله مخکې، دلته روانه مم دې سره غاړه کې بس رکشا کې ناستم، سړک د غاړه مین ووهللو، دغه خپې رګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وسپل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخلې ما بره.
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو
بس سره غاله د مینو نور نه پېږم چې وخت دغه شوی او څو کاله مخکې شوی او که په ما غورس کې شوی او کومه وخت خو وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډېر کلونه وځو.
شاوخوا څو کاله به کېږي؟
اتلس کاله کېږي.
او خپل څو کلن یست؟
خپل دوه سال کاله.
بله، افغان صاحب، یوه ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیب شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وایو، رنګارنګ نومونه خلک در باندې خلق ایک دی او ابغا زمن خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغه سي دی او دغه مشکل ورته مخ کی کړ الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک مرته اخلي.
بله مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څو موده مخکې ویل کوم مید ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي یا سړی به بندي شي چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلارونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه که دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بس دغه سې دې نیسه ټوکي ورته دغه زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي باید خپل کورنۍ ته دې وسیت دي خپل ماشومانو ته دې تربیې او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیې او تعلیم هم نشته، ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي، ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي. نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ مونږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي، نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شي. زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله. زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم، زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي، نور دلته مونږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي، اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي، ټول خلک په تیښته کې دي، پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالدار خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي، ټول مالداران جوړوي تښتي. $1,000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد لاړو په تیاره کې کېناستل ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1,000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو مونږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ مونږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو، مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 30 ولایتونه معلولین دي، شهیدانو کورنۍ دي، که د تاسو دي او که د جمهوریت دي، د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي. دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي، دلته معلولین مونږ لیدلي دي، سامان افغانستان کې نه راځي، کومک څوک نه کوي، ویلچرې نه لري، ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي. ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي، بېچارهګان بس کالي په خټو لړلي پوه شي. مخکې کومکونه کول، ویلچرې راتللې، سایکل راتللې، کومکونه کېدل، اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شي. نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې مونږ تاسو ته دعاګانې وکړو، مونږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې مونږ یو سړی چې مونږ په لاس کښې یو سړی چې مونږ ته یو ځل جان وایو، مونږ ورته سل دفعه جان ورته وایو، نو دوی مونږ ته یو دفعه هم جان نه وایي، نو مونږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو؟
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړ، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه.